কবল।
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو پروان نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هر کله کو د کابل د تیر شپې د حمله مسولیت د شی اسلامي دولت غاړه اخیستې ده. په دې حمله کې چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو وشول زکونه کسانو ته مرګ شو. خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1999 کال د انتخاباتو لپاره د رایې چونې مرکزونه، محلونه او د رایې ورکونکو شمیرې تصویب کړې. دا یو شمیر نور مهم کورنۍ مسایل مو په دې نیم ساعت خبري مجله کې ټکړي. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کوو. عصمت څاروان چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې روانېږي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. په دې برید کې لږ تر لږه درې شپېته تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي. ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي. د اسلامي دولت یادایش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. خود دې ډلې د ځینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او افغان چارواکو د داعش ادعاوې تایید کړې نه دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د تیر شپې دا حمله د سږ کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کابل د واده پر سالون د تیر شپې د بشري ضد برید په کلکه غندم. د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته تاسو غم شریکی وکړو. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د واتس اپ لارې په یو پیغام کې دا بریټ غندلې دی. خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې بریټ په غندلو ځان ته برعت نشي ورکولای ځکه چې دوی د پوینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمينه برابره کړې ده. ملګرو ملتو هم دا بریټ په کلکه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځنګړي استاذي تدامي چې یا ماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان پنهخه کوي یو جنایت او د ژوري اندیشنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان وژل شوي دي. د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل د پیشه د مزار شریف او دولت آباد ولسوالۍ په لاره کې شوې ده. د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي. عادل وایي چې د پیشې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په اورزګان کې د ماشومانو د ګزند یوې نوي پیښې سبب په دې ولایت کې سشکال په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته ورساوه. په اورزګان کې د پولیو د پروګرام مسؤل سیف الدین همنواد ازالی رادیو سیمهیز خبریال ته وویل چې دا نوي پیښه نن یک شنبه د چوری ولسوالۍ په حسنګ کلی کې تشخیص شوه او ګزند وهلې یو نه میاشتنی ماشوم ده. شاغل همنوا هم دا راز ویل کده ماشومانو د ګزند پر ضد واکسین مخنیوي پاتونه رسیږي. په دې ولایت کې به دا ډول پیښې نور هم زیات شي. سبا د اسد اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. دا ورځ په کابل او ولایتونو کې پر راز راز جشنونه لمانځل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د مراسمو د ځانګړي کمیسیون وغړي مجیب الرحمن لحاظ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د جشنونو، کنسرتونو او نورو مراسمو ترڅنګ یو شمېر کسانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کیږي.
موږ سل غوره ژورنالیستان، سل غوره ډیپلوماتان، سل غوره د ټولنې هغه خلک چې هغوی یو ځانګړی ارزښت لري، سل غوره له هغوی څخه انتخاب شوی دي. د سلو هغو کسانو په ګډون باندې چې هغوی سل کلن شوی دي، ستاینلیکونه یا مډالونه دا څورته ورکول کیږي.
همداراست ټاکل شوې ده چې په دې مناسبت د فوټبال په شمول په شلو سپورتي څانګو کې مسابقې وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سبا د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت سیالۍ کوي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل طارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووځي. د استرال شپ کمپنۍ اداري مسؤل ریچارد دولی روسا نن یک شنبه وویل لازم لوجستیکي تدابیر غوره شوي او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي. په دې بیړۍ کې د $2,100,000 تیل بار دی. د ایرانی بیړۍ چې ګریسیو نومیږي د جولای په 14مه د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل طارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي. پرون په جبل طارق کې دې بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یک شنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو وار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا محدودیتونه وروسته له دې لګول کېږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترینګلتیا وروسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله. ریوټرز خبري اژانس د جګپورو چارواکو او شاهدانو په قول وایي د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي.
خبرونه اسمت ساروان وړاندې کړل. د خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم لوستلی شي پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د کابل د تیر شپې د انتحاري حملې چې په یو هوټل کې وشو او د واده مراسم پکې روانو روسي حل درکو د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د یوه ویډیو بچی کاکان شهید شد، یک بچی هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
دا هم اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1990 کال د انتخاباتو لپاره د رایه چونې مرکزونه محلونه او د رایه ورکونکو شمیرې تصویب کړي.
ټول مرکزونه 5303 مرکزونه او 9500 محلونه کېږي.
په داسې حال کې چې سبا په د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د کابل په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشنونه نمانځل کیږي. په کابل کې خلک دغه جشن ته خوشاله دي خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. دا او نور مسایل په روانه خبرونه کې لرو خو تر پای راسره ملتیا وکړئ. زموږ غږ ازادي راډیو نوري رازو د خبرونې لومړی مطلب ته درنو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د کابل د تیر شپې د انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې رامنځته شو او لاملې لکه لګ درې شپې تک سو وجل شو لوي وصل دوه تیا نور ټپيان شول. مسولیت دایښ وسلوالي ډلې یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه باندې خسته ده. د افغانستان جمهور ریاست د ویلامي خبرولو سره دغه بریډ یا دغه حمله غندلې د ویلې دي چې طالبان په دغه ډول بریډونو سره نش کولای ځان ته برات کړی. د دې لپاره چې همدغه وسلوالي ډلې ټول وسلوالو حملو ته زمينه برابره کړې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه حمله په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. خان محمد سین جورجات وړاندې کوي.
د کابل ښار د تیر شپې د انتحاري حملې د درې شپې ته وژل شو کسانو د جسدونو لړلې دیار لسې د دې ښار په لویدیځه سیمه دوغابات کې خاورو ته وسپارل شول. هغه کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناستې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دغه پیښه کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي.
په داخله نکاحخانه زمونږ کې داخله نکاحخانه رسیدل
انفجار سره دی
زه چې کله د نکاح خانه خواته د خپل ترزوی او اوخي په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې سوکو ژوندې نه دی پاتې. په دې پیخه کې زما د تر او اوخي زمن شهیدان شول. حتی زما د خیاطې د دکان شاګرد هم ووژل شو.
د عیني شهیدانو په خبره دغه هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوي وو. دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځه سیمه کې پروت دی. د دغه پیښې دوه عیني شهیدان وایي
امی هوټل نزدیک خانه ماست. وقتی که انفجار شد ما ایتو هفت نمیزدیم که هوټل
زما کور ده هوټل پا نیم کیلومتره که ده. کله چه چودن وشوه ما فکر نکو چه ده پخی پا مرسوم که داسی سوشی. زه چه کله راغلم ده هوټل دن وضعیت بیخی خرابو. وی نوی جسدونه هر خواته پراتو. زما پا گمان چه لسلو پور تا کسان مرشوی او تپیان خو بیخی زیاد بود.
شم دیدی ما تقریبا 22 نفر.
زما دسترگو لیدل حال شاو خواه 22 مشومان نو پنځوس کسه نور وژل شوی دی. دغه برید انتحاری حمله وه او هغه ګنګوسې چې ناوې او زو وژل شوی دی در وخت دی. دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
وو. داروس خانه بدن وخت
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پیښې په اړه وروستي جزئیات له آزادي راډیو سره شریک کړل. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
له شک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو او د دغه ډول تروریستي پیښو هغه د مصونیت چا تر څه د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې. دغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي له شک پرته چې زه خو اصلي مسؤولین چې دي هغه به طالبان.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیه کې په کابل کې دغه برید په کلکه سره غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی چې د دغو بریدونو په غندلو سره ځانونه ته برات ورکړي. کس هم دغه انتحاری حمله مسئولیت داعش یا د اسلامی دولت وسلوالې ډلې منلې. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. د کابل د ځانوژونکي برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل نننی برید د طالبانو کار نه دی او دا برید یې غندلی. سربیره پر ده د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم ویلی چې د ماشومان او ښځو وجل هیڅ توجه نه لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
نو غږ آزادی رادیو نو درنو دوستانو واموریدل چې د کابل د تیر شپې په انتحاري حمله کې چې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې رامنځته شو تیر شپه درې شپې ته کسه وژل شول یو سل دوه اتیا نور ټپیان شول. د حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې سبا په د کابل په ګډون د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن نمانځل کیږي. دلته په کابل کې خلک د سلمی کلیزې جشن ته خوشاله دي خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. دوی مني چې په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
کالی ورخه د کابل ښار ودانۍ او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګار شوي دي. نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه ښار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې کلک شوي دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي په ښار کې د امنیتي تدابیرو او شته ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
نن چې زه له سهار له کور نه راوتلم ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدی نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي. نو سړی ډېر مطمئن نه وي. څوک ځنا چې هر څوک هر خاری دی کابل چې ووځي له کور نه دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځي. هر لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل ښار بل اوسېدونکی سید پاچا چې په یوه پخه مایوب دی، امنیتي بنسټونه او مسؤلین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
ډېر ښه امنیت دی، د کور نه څوک وتای نه شي. دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شه، اول کمو ته ګوري چې کمو ته انفجار افسه ونه کړي، ښځې مې پیسې نه وي را باندې. دا امنیت دی، دې ته امنیت وایي. دې ته امنیت نه وایي، دې ته رضالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي داسې واقعي کار وکړي. غله دي وازو یا په کور کې مې یو شپه ډوډۍ نشته بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم داسې هلدار نو په دې کې څوک پیره لري په ځای کې پنځه مړه کېږي د بل پرې ورځي.
ښاغلی پاچا وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږم اوزه کې د تېرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشوه چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګره حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي، له امنیتي پلوه په اندېښنه کې ده خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویره لرو بیا هم لکه ځینې داسې خبرې هم شته لکه برای ما شام تیره شپه کابل کې یو اضطراری حالت و. ایله لرو چې جشن شتیر سي ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي. دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړی شوخ یو عجیب مینه ده غواړو دا مینه دغه سي مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
ټول امنیتی ځواکونه که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
درنو دوستانو روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ په تمدا زدی رادیو ډاٹ کام. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علنی جلسه کې د 1499 مریض کال د انتخاباتو لپاره د رای اچونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9600 محلونه کېږي ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو د اتصار یو شمیر بنسټونه څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د پخوانی ارزونې له مخې ممکن 30% خلک له رایې اچونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 1499 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,615,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وویل چې دغه کسان به په 15303 مرکزونو کې رایه واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,500 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویبسایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رایه وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیات والی هرکلی کوي خو د رای ورکونکو د شمیرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همشمول نه دي. 1500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوی و دا چې د شمیر 1300 شاوخوا کې پاتې کیږي نو دا خبره ښیي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کیږي او دا د ټاکنو عمومي طبیعتا چې تر پوښتنې لاندې راولي او د رویکون کو پیسې باید وای چې نه شرش پک بدون واقعان چې یو ډیر لوی رقم ده موږ په دې باور دی چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم ورځو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې دوی د خپلو ټولنیزو او حقوقي ستونزو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي، ځکه په دولتي ارګانونو کې د دوی حقوقي او داسې نورو ستونزو ته په وخت رسیدنه او پاملرنه نه کیږي. په ورته وخت کې د کندوز دولتي شورا غړي هم د خلکو خبرې تاییدوي، وایي چې په دولتي ارګانونو کې په خپل وخت سره د خلکو ستونزو ته د نه رسیدنې له امله خلک دې ته اړ کیږي چې څو طالبانو ته مراجعه وکړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی نور حال راکوی.
د کندوز اوسیدونکو د خپلو حقوقي موضوعاتو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت زیات شمېر خلک د خپلو حقوقي او د نورو موضوعاتو د حل لپاره د وسلوالو طالبانو قضایي او عدلي کمیسیونونو ته مراجعه کوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ خپل یو حقوقي مشکل و، لاړو دلته حکومت ته په کاغذ پرانی وکړل، موږ سره موږ یا خوادی خو وزغلولو، یو میاشت دوه درې میاشتې موږ وزغلولو، د موږ پیسې مو خوړلې، بېخي مشکل ستونزو سره مخامخ کړو. بیا لاړو طالبانو ته عریضه وکړله، هغې فقط په درې ورځو کې د موږ مشکل حل کړ.
دوی زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د دوی حقوقي او نورو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کیږي، نو ځکه خلک دې ته اړ کیږي چې وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي. د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امزکو جنجال هم درلودو، موږ څو دفعې دولت ته مراجعه وکړله، دولت بس کله بانې کولې، دغه ته لاړ سه او سرنوالي ته لاړ سه، محکمې ته لاړ سه، نو خلاصه دغسې کار یې نه کوو، ځکه پیسې غوښتلې. بالاخره موږ مجبور شولو ورغللو طالبانو ته، هغو ته مراجعه وکړله، نو هغو په دوه درې ورځو کې فیصله وکړله، هغه کوم حق سي د مونږو هغه یې مونږ ته راکو.
په ورته محل کې د کندوز د ولایتي شورا غړي هم د خلکو خبرې مني او زیاتوي چې د دې ولایت ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، نو خلک مجبور دي چې نوموړي ده ته مراجعه وکړي. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه وویل:
وګبي کې چطور مردم میره اونجا مراجعه میکنه، یعنی ایره بپذیریم کې یک سلسله کم توجه
دا چې ولې خلک د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي، نو دا باید ومنو چې زموږ په یو شمېر دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه نه کیږي او بې عدالتي وجود لري، او همدا خبرې سبب کیږي چې خلک طالبانو ته مراجعه وکړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونه نیسي او د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه کړي، نو ښایي صحرایي محکمو ته هم لاره هواره شي. د ولایتي شورا یو تن غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت از یک محکمه به دیگه محکمه، از دیگه محکمه به دیگه محکمه، از یک سرنوال به دیگه سرنوال، یک کاغذ
په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزو ته توجه نه کیږي او له یوې ادارې بلې ادارې ته کاغذ پرانی شروع کیږي، او یو مسله پاته او لس کالو کې نه فیصله کیږي، خو بیا طالبان په یوې ورځې کې 50 مسلې حل او فصل کوي او د خپلې فیصلې د ټوپک په میل پر خلکو پلي کوي. بلخوا د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې تر اوسه پورې دوی داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې خلک د خپلو د ستونزو د حل لپاره د طالبانو کمیسیونونو ته مراجعه وکړي.
دا چې په نورو پرتو سیمو کې صحرایي محکمې دي یا د وسلوالو مخالفینو محکمو ته خلک ورځي، په دې برخه کې ولایت رهبري له ټولو هغو خلکو څخه، د مسؤلینو څخه، د علماو څخه غوښتنه کوي چې خپل نظام سره، د خپلو عدلي او قضایي ارګانونو سره پوره همکار واوسي تر څو عدالت ټینګ شي. همدغه د عدالت یوازینۍ لاره ده چې زموږ خپل نظام څخه ملاتړ وکړو او د خپل عدلي او قضایي ارګانونو ته مخه.
د کندوز د ولایتي شورا د غړو د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي او په سیمه کې د دغې ډلې فعاله حضور د دې لامل شوی چې د خلکو په منځ کې نفوذ پیدا کړي او د خپل د تاثیر لاندې راولي، نو که حکومت دې ستونزې ته په وخت سره توجه ونه کړي، نو ښایي د دې موضوع لمن نوره هم پراخه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز
اوس به هم ورچو روزګان ته په داسې حال کې چې سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشنونه دي په روزګان کې بلابل سیمه د غازی امان الله خان په نوم نومول شوې ده چې څه پکې دي په دې اړه شریف الله شرافت راپور راستولې
تا روزګان ولایت کې د هیواد د سلمي کلیزي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په ویاړ په مرکز ترینکوټ کې نن د یکشنبې په ورځ تفریحي پارک یوه ښوونځی او د ترینکوټ مرکزی جامع جومات د غازی امان الله خان په نوم نومول سو په دغه ځایونو د نومولو لپاره یو شمیر مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې زیات شمیر ځوانان او قومي مخورو په کې ګډون کړی وو د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله صاحب په یادو مراسمو کې د خبرو پر مهال د غازی امان الله خان له کارنامو څخه یاد وکړه او ترڅنګ یې له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د غازی امان الله خان لار تعقیب کړي
شاه امان الله خان بچان د دغه قدم باندې قدم ورځي اسه وروسته د دغه په نامه د دغه په ویاړ د دغه په افتخار یو پارک نومي چې هغه د شاه غازی امان الله خان پارک دی هغه په دې خاطر چې د دغه کارونو سره علاقه درلوده د دغه کارونو سره شوق زوق درلودي د آزادۍ شوق درلودي
په جوړه شوې غونډه کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کلیزي په ویاړ د پوهنې ریاست د ترانې ګروپ له لوري د ازادۍ د اخیستلو اړوند ترانه هم وویل شوه
مېن چې پر ولاس پر خپلواکۍ او پر افغان دی غازی امان الله خان دی غازی امان الله خان دی له جنگ چې افغانستان دی غازی امان الله خان دی غازی امان الله خان دی
په یادو مراسمو کې دغه ولایت امنیه قمندان ډګروال محمد کتاب خنجری له خلکو غوښتنه وکړه چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خپل ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي سو د هیواد راتلونکي مروشانه سي د هیواد سلمه کلیز چې د اسد د 23 نیټې سره برابر ده سبا یو ورځ ده او د منځلو لپاره په ګڼو ولایتونو کې د افغانانو لخوا چمتووالی نیول شوی دی شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
لوروزګان ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 14 کلنۍ کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیلګي نلکړیو خو اوس اکثره وچوي دي او د اوبو د نشتون لامل له مشکل سره مخامخ دي د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي
د کونړ دونکو په ډیرې ځینو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نغول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي ملک عزت خان وایي د دغه بوټو د خړوبول د پاره سولري سیستم هم جوړ شوی وو خو د لږ وخت وروسته یې د سولري برېښنا خیخي او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورون ته یوړل شول
تش په نوم باندې لوحې لګېدلې دي تش په نوم باندې ټانکۍ جوړې شي په دغه کې یو ګوټو بم نشته هغه کوم پیپ سکیم چې د دې هغه د منځل اړه هغه کوم شیشې چې وې کوم هغه سولري چې هم د یو پی ایس او د لینونو پورې ټول هغه د شرکت والا رالو خپل سامان به ته ویړو ځان ته تسلیم کو دا 50 تر د سل جری با پورې زمکه د دې د لاس شل درپ او پرته ده د 50 غزانه د وژنه
د سیمه اوسیدونکو باید نال شو نیلګو د وچېدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړلې پړ پدې ده چې د پاملرنه به تنه د کلی چې دا بوټی نال شي د دې خدمت کیږي او کنه کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمی ټوله سره شوی وو د یاد ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیل ګیو تبا لزلې اوبو ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی تر سره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان به وای چې بوټي د بیغوري په وجه وچ شوی دی
مون سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبی او نه شفاهي کوم ارتباطي مون سره په دې برخه کې نه کړی ولی مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړی ده او د ځوانانو لخوا نه تطبیق شوی ده دغه بوټي وچ شوی دی د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوی
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاد پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک دوی ته 30,000 ډالر فاند ورک دوی ته د ابیاری پیسې ورکړل دوی بوټی نه حل شانی کړل الته نال کړل الته په استلا چ قرکونه وکیندل دغه بوټو د پاره ولست پروژه تسلیم شو نو چې کله پروژه خلاصیږي او د ولس هغه چټه کې ګټې بندیږي او بیا دوی یا مالونه یا غواګانې په بوټو باندې راړی یا هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي یا په یو ډی پی باندې اچوي یا د کرنې په ریاست باندې اچوي. زه فکر کوم چې دا درسته نه ده.
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي، داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرانیانو وغواړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادي راډیو نوري د همدې راپور په اوریدلو سره روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د ماښام په کابل کې احمد انایس سټوډیو ته راغلی دری خبري مجله وړاندې کوي. انایس صاحب، سلام.